پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبری غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې به په پاکستان کې د کرونا کیسونو، د یاد ملک سیاسي حالاتو او د مزورانو نړیوالې ورځې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز راپورټونه به هم واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې پامیر ساحل یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي واکسین اخیستو لپاره پیسې ویلې کړې دي. په جوړ کې وسلوالو دوه حکومت پلوي ملکان وژلې او برتانیا د کورونا وایرس ناروغي یو ډول واکسینو کارولو منظوري ورکړې. بشپړ خبرونه د پاکستان وفاقي کابینې د کورونا وایرس ناروغي واکسینو اخیستو لپاره د 1.5 میلیون ډالر بیلولو منظوري ورکړې. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار فیصل سلطان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت له یو شمیر شرکتونو سره د سودا په اړه لومړنۍ خبري کړې دي. فیصل سلطان زیاته کړه چې واکسین به لومړی روغتیايي کارکوونکو او پاخه عمر لرونکو کسانو ته ورکوي. د پاکستان چارواکو د واکسینو اخیستو لپاره د پیسو بیلولو اعلان پر داسې مهال کړی چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د کووډ-19 په اړه حکومتي وپاڼې نن ویلي په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 2009 پیښې ثبت شوې دي. په همدې موده کې ناروغۍ 15 کسان وژلي دي. حکومتي وپاڼه وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس ټولو پیښو شمیر 4,3312 ته رسېدلی چې ورڅخه 3,45,315 کسان رغېدلي دي. د باجوړ په سلارزو کې د وسلوالو په بریټ کې دوه حکومت پلوي ملکان وژل شوی دي. د سلارزو د پولیسو یو چارواکي ګلزر خان نن مشال راډیو ته ویل چې سعادت خان او شازولہ د یو ملګري پښتن لپاره د باجوړ روختون ته ورغلي ول او بیګام خوستن شاوخوا 9 بجې چې کور ته پر لار ول نو په سرو ونو کلی کې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې او وی وژل. ګلزر خان زیاتوي چې دواړه شاوخوا 40 کلن ول. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. د پکتیا خبریالانو په هلمند کې د ازادۍ او مشال رادیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیه په پلټنو کې پر ځنډ اندېښنه ښوولی ده. د پکتیا خبریالانو نن په یوه غونډه کې ویل د حکومت له لورې په پلټنو کې ځنډ د دوی کار اغېزمن کړی دی. الیاس دایی د نومبر 12 پر سهار له کوره د لښکرګاه د خبریالانو مرکز ته پر لار و چې په ګاډي پورې نښلول شوی بم وچاودېد او په برید کې نوموړی ووژل شو او ورور یې ژوبل شو. پر 3.5 کلن دایی د برید ذمہواري هیڅ نه ده منلې. د پکتیا د خبریالانو ټولنې وویل د دایی له وژنې شاوخوا 3 اونۍ تیریږي خو حکومت تر اوسه د قضیې د پلټنو پایلې د نوموړي له کورنۍ ولس او خبریالانو سره نه دي شریکې کړي. افغان حکومت د خبریالانو اندېښنو په اړه لاس نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ژمنه کړې وه چې پر دایی په حمله کې ککړ کسان گرفتاروي او د قانون منګولو ته سپاري. افغان ولسمشر اشرف غنی د نومبر 12 په بیان کې پر دایی برید یو ترهګر حمله بللې وه. د دې غندنه یې کړې وه او د دې ترڅنګ زیاته کړې وه چې حکومت د بیان ازادۍ د حق ساتنې ته ژمن دی. او برتانیا نن د نړۍ لومړی هیواد شو چې د کووډ-19 ناروغۍ د یو واکسین د کارولو منظوري ورکړه. دا واکسین جرمن میشتي د واساس شرکت بایو انټیک او په امریکا کې فایزر کمپنۍ په ګټه جوړ کړي. د دوا جوړونکو په نیویارک او د جرمني په ماینز ښار کې د واکسینو د منظوري اعلان پر وخت ویل د راتلونکي اونۍ له پیل څخه به برتانیا ته واکسین استول پیل کړي. د برتانیې حکومت د دسمبر 2 په بیان کې ویلي نن یې د فایزر او بایو انټیک د کووډ-19 واکسینو کارولو منظوري لپاره د دواګانو او روغتیايي شیانو د نظم ادارې سپارښتنه منلې ده. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن دا عادي ژوند ته د ستنېدو پر لوري لومړی او ډیر ښه ګام بلل دی. د دوا جوړولو دواړو شرکتونو هم د پریکړې هرکلی کړی چې ورسره به برتانیا ته تر اروپایي ټولنې او امریکا مخکې د واکسینو کارولو موقع په لاس ورشي. د فایزر شرکت مشر البرټ بورلا په بیان کې د برتانیا اقدام تاریخي وباله. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس جهانی وبا تر اوسه په نړۍ کې شاوخوا 15 لک کسان وژلي او نړیوال اقتصاد یې زخت ځپلی، داسې فکر کیږي چې واکسین تر یو بریده عادي حالاتو ته د ستنېدو لپاره تر ټولو ښه امکانات برابرولی شي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو ترڅنګ د ځن نورو راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي دوی په صوبه کې پر ټیسټونو زیاتولو کار کوي.
لکشان کې سیمپلینګ کم شوی وو نو داغه د وجه لکشان کې دا خپل او اوس موږ خپل هغه سیمپلینګ لګیا دي زیات کړی دی.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د کرونا د بندیزونو باوجود لوی جلسې کوي، د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ دا کړکېچ څنګه کمیدای شي؟
عمران خان، دا آسان یو طریقه شته چې لکشن خپله لهجه نرمه او که نه رښتیا پی ډی ایم وایي چې موږ د هغه خلکو خلاف راوستي چا چې دی راوستی دی، بیا د دې مسلې حل دومره آسان نه دی.
په پاکستان کې هر کال لسګونه زره میرمنې د سینې د سرطان له وجې مري. و به وری چې په خیبر پښتونخوا کې د دې رنځ علاج شته او که نه.
په خیبر پښتونخوا کې اټومیک انرژي کمیشن والا زمونږه داسې سنټر شته چې هغه کې د کانسر علاج کیږي، خو دلته ډیموګرافي سروسز چې مونږ ورته وایو د هغه ایکس رې سہولت هغه نشته.
او نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د عبدالصمد خان اڅکزي وڅلوېختم تلین ولمانځلې شو. له دې او ځینې نورو راپورونو اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي دوی په صوبه او په تیرا په پیښور کې په ټیسټونو زیاتولو باندې کار کوي، خو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره پکار ده چې اولس هم په احتیاطي لارښوونو پوره عمل وکړي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر اکرام الله دا خبره تر هغې وروسته مشال ویډیو ته وکړه چې په اسلام آباد کې د کرونا وایرس د مخنیوي قامی ادارې یا ان سی او سی ویلي په پاکستان کې دغه وایرس د مثبتو پیښو شرح په پیښور کې تر بل هر خاره زیاته ده. په عین حال کې د پیښور لیډی ریډنګ اسپتال یو چارواکي هم وویل په روغتون کې د کووډ 19 ناروغانو داخلېدو په شمیره کې زیاتوالی روان دی. نور تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر اکرام الله د دسمبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل دوی د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ټیسټونه زیات کړي دي، خو په کووډ 19 ناروغۍ قابو هله موندل کېدی شي چې اولس هم ورسره پوره تعاون وکړي.
پوزېټیویټي ریټ خو په سیمپل باندې دی، که تاسو 100 سیمپل یو کې وایي کې 5 پوزېټیو راغل نو دا 5% شو، خو که تاسو 10 سیمپل کړي وایي کې 5 پوزېټیو راغل نو دا 50% پوزېټیویټي شو. نو لکشان کې سیمپلینګ کم شوی وو نو دا غي د وجه لکشان کې دا خپل او اوس موږ خپل هغه سیمپلینګ لګیا دي زیات کړی دی چې کوم پوزېټیو کیسز راځي دا غي کانټاکټ ټریسینګ موږ کوو، انسټیټیوشنل سیمپلینګ موږ شروع کړی دی او موږ کوم باندې شک کوو هغه سیمپلینګ موږ زیات کړو. پوزېټیویټي به ان شاء الله سره کم راځي، خو لکه دا خو یو حقیقت چې کرونا وایرس لګیا دی ډېر تیز سره خوريږي او سیسو پورې خلک احتیاط نکوي نو دا شی به هم دغسې زیات څو طرف ته روان وي.
په اسلام آباد کې د کرونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې له معلوماتو سره سم د نومبر 23 په پیښور کې کووډ 19 ناروغي مثبتو کیسونو تناسب 19.15% او چې د ټول پاکستان د 2% پرتله تر بل هر خاره زیات دی. د پیښور د لیډی ریډنګ اسپتال په خوانی مشر ډاکټر خالد مسعود مشال ریډیو ته وویل د خار ولس پر احتیاطي لارښوونو پوره عمل نه کوي نو ځکه دا ناروغي زیاته شوې ده چې ورسره پر هسپتالونو بوج هم زیاتیږي.
ان سی او سی یو ایس او پیز ایشو کړی دي، هغه ایس او پیز ما د پاره هم دي، تاسو د پاره هم دي، هر چا د پاره دي. پکار دی چې موږ هغه ایس او پیز فالو کړو، چونکې موږ هغه ایس او پیز فالو کوو نه لګیا نو مختلف میټینګونه کوو، بازارونو ته موږ رنګیزو، واړه ځان سره پوسو، د هغې د وجې نه شی زیات خوریږي لګیا دي. خلک دا شی ډېر ګپ ګڼي. لیډی ریډنګ هسپتال کې لس ورځې مخکې ټول 10-12 مریضان د کووډ، اوس په لیډی ریډنګ هسپتال کې پرونی د شپې تقریبا 72 کسان داخل، چې 72 کې 40 خواوشا سیریس دي چې کم په وینټیلیټر باندې دي. دا ایس او پی چې ته نه فالو کوې دې وجه نه دا شی ډېر زیات سپیډ کېږي لګیا دی او ګورمنټ اوس مجبوره کېږي چې دا به لاکډاون طرف ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د کورونا وایرس دویمه چپه روانه ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي په پاکستان کې د ډسمبر تر دویمې د کورونا وایرس کیسونو شمیر تر 3,00,000 اوښتی او تر اوسه 3,00,000 زیات کسان مړه شوي دي، خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,45,000 زیات کسان جوړ شوي هم دي. په دې کې په خیبر پښتونخوا کې تر 3,00,000 زیات کسان کورونا وایرس وهلي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وړومبی کیس له فروری په پای کې راپورته شوی او وړومبی کستری د مردان په منګا کلی کې د مارچ په 18 مړ شوی. طبي ماهرین وایي د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروري ده چې ولس یې سنجیده واخلي او د حکومت پر احتیاطي لارښوونو سم عمل وکړي، چې پکې له یو بل سره د میل ملاب محدودول، لاس په صابون او ګرم اوبو په بیا بیا انزل او د ماسک استعمال ډیر ضروری دی.
د ملیحه امیرزاده رپورٹ می واورېدو چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په وینا چې په صوبه کې پر ټیسټونو کار زیاتوي لګیا. رازو یو بل رپورٹ طرف ته. کرونا وائرس تیر کال په همدې ورځو کې د چین په ووان سیمه کې په اول ځل سر راښکاره کړ او بیا په میاشت نیمه کې دا وائرس د چین په پولو کې دننه ایثار پاتې نه شو بلکې ټول نړۍ کې خور شو. اوس چې په نړۍ کې ملیونونه استادان په انسانان په کووډ 19 ناروغۍ اخته دي، په یو شمیر ملکونو کې د واکسینو د جوړولو او استعمالولو لړۍ پیل شوې ده. رائټر ایجنس د کرونا د مخنیوي لپاره د کاریدونکو واکسینو په اړه یو رپورت برابر کړی چې پښتو بڼه یې تاسو ته اسرار عالم مومن دروروي.
ډوچ ویل وبپاڼه لیکي چې د جرمني حکومت د رواني دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې د کرونا لپاره د ترکل شو واکسینو منظوري ورکولی شي. د جرمني د صحت او وفاقي وزیر ژانس شپان ویلی دی چې د دوی د بایو انټیک کمپنۍ او امریکا فایزر کمپنۍ د یادو واکسینو کامیابه ازموینه کړي. د دوانو کمپنۍ په امریکا کې فوډ اینڈ ډرګ اډمنستریشن یا ایف ڈی اے ته درخواست ورکړې چې دوی ته اجازه ورکړي چې ناروغانو ته د خپل واکسینو لګول پیل کړي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټران تجویزولې نشي چې د خوړو او درملو ادارې یې تایید نه کړي. ویپاڼه لیکي تمه څرګندېږي چې په 10 دسمبر کېدونکې غونډه کې ایف ڈی اے د یاد واکسینو مارکیټ کولو اجازه ورکړي. د فایزر اعلامې تر مخه له دې اجازې وروسته په 10 دسمبر د کورونا سختو ناروغانو ته د دغو واکسینو لګول شروع کېدی شي. دوچه ویله ویپاڼه لیکي د فایزر او بایو انټیک په ګډه کوششونو سره تیار کړل شوي یاد واکسینو موثره کېدو شرح 95% ده او هر څوک باید د دریو اونیو په منځ کې 2 ځلې 2 خواړه یا ډوزه واکسین شي. ویپاڼه د جرمني صحت وزیر له خولې لیکي چې ردوی وزارت د لږ تر لږه 300 میلیونه واکسینو د خوراک یا ډوزونو اخیستو منصوبې ته حتمي شکل ورکړی دی. بلخو رایټرز خبری ایجنس لیکي آسټرالیا پر دې رضا شوی چې له برتانوي میشتې ملټی نیشنل آسټرازینیکا د راتلونکي کال په جنوري او فروری کې د کورونا واکسینو 3.8 میلیونه خوراکونه یا ډوزه ترلاسه کړي. دغه راز تما څرګندېږي چې د 2021 کال په نیمایي کې د چین دننه هم د آسټرازینیکا کمپنۍ د واکسینو منظوري ورکړل شي او د دې چینایي ملګري کمپنۍ شینجن کانګ ته پلان لري چې د 2020 کال تر ختمېدو پورې د واکسینو 100 میلیونه خوراکونه یا ډوزه تیار کړي. همداراز جاپان پلان لري چې د فایزر او بایوټیک لخوا په شریکه د جوړ کړل شو واکسینو 100 میلیونه خوراک د راتلونکي کال تر نیمایي ترلاسه کړي او هم دومره مقدار کې بیا له آسټرازینیکا واخلي چې پکې به 1.5 میلیونه د 2021 کال د مارچ میاشتې پورې جاپان ته منتقل کړل شي. اجانس لیکي هندوستان هم پلان لري چې د حکومت په ملاتړ جوړېدونکي واکسین به زر تر زره د راتلونکي کال په فبروري کې مارکیټ ته راوړي. بلخو د امریکا نېشنل پبلک ریډیو یا ان پی آر د ګل په ورځ په خپل ویبپاڼه لیکلي چې امریکایي میشته ماډرنا کمپنۍ د ګل په ورځ معلومات ورکړي چې د کورونا واکسین یې 94% موثر دی او دوی پلان لري چې پر همدغه ورځ د دې د سمدستي استعمال لپاره د اجازتنامې ترلاسه کولو په هدف د خوراک او دوایانو له انتظامي سره درخواست جمع کړي. بل خوراکر خبر ایجنس لیکي د برتانیا مشر وزیر مایکل ګوف په سه شنبه ویلي دی باید زیات نه زیات خلک واکسین کړل شي، خو د په اند د چا لپاره لازمي نه ده چې تھیټر یا د سپورتس میلو ته د ورتلو لپاره د واکسین کېدو دستاویزي ثبوت ولري. د رسول هغه چې د واکسین انچارج وزیر په ګل روز ویلي دی چې څوک له واکسینو لګولو انکار وکړي نو باید چې هغوی رستورانتونو، بارونو او سپورتس میلو ته پرېنښودل شي. د یادونې ده چې کورونا وایرس په لومړي وار د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې رامنځته شو او بیا د نړۍ زیاتره برخو ته خور شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخې د وایرس د روان کال د دسمبر لومړۍ نیټې پورې په ټوله نړۍ کې څه باندې 14,00,000 کسان مړه کړي، شاوخوا 3.3 میلیونه کسانو کې د دې پخلی شوې او 40.6 میلیونه ترې رغېدلي اهم دي.
د اسرار عالم رپورت مو اوریدو. اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې برتانیا د نړۍ لومړی هیواد شو چې د کووډ 19 ناروغۍ د یو واکسین د کارولو منظوري ورکړي. دا واکسین جرمني میشتي دوا ساز شرکت بایوټیک او په امریکا کې فایزر کمپنی په ګډه جوړ کړي. یو بل رپورت دراورو. په ملک کې د کرونا وبا له وجې تعلیمي ادارو بندولو وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې اف ام ریډیو د لارې بعد د سکولونو ماشومانو ته سبق ښایي چې د زده کوونکو وخت ضایع نشي. حکومتي چارواکي وایي د صوبې په زیاتره سیمو کې سرکاري اف ام ریډیو سټېشنې موجود دي او هغه به د غرض لپاره کاروي. نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان په خپل رپورت کې راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم وزیر شهرام خان ترکی تیره ورځ یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د ماشومانو وخت د ضایع کېدو نه بچ کېدو لپاره چې کوم ځای کې هم سرکاري اف ام ریډیو سټېشن دي هلته به استادان په ټاکل شوي وختونو کې د بیلابیلو کلاسونو زده کوونکو ته سبق ښایي. دا غونډه کې د صوبایي حکومت لخوا د اف ام ریډیو نیټورک مشر انصار خلجی هم موجود وو. دوی مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې په هر ډول دغه د ریډیو د لارې کلاسونو ته چمتو دي او چې حکومت کله هم او څنګه هم وغواړي د دې ریډیو سټېشن د لارې کلاسونه اخیستلی شي.
حکومت خو بالکل هم دا غواړي په کور ناست ماشومانو ته په هر طریقه چې وي چې د دې په دې تعلیم حاصلولو کې دغه چې کم بریک راځي چې دا را نشي. بیا ریسنټلی حکومت پکې دا خبره هم مخه تراغله چې را زموږ چونکه د پروینشل ګورنمنت ریډیو سټېشنز دي د صوبې په مختلفو ښارونو کې او د دې د لارې خلکو تناغې باندې هم میټینګ شوي دي. بل ورځ په زموږ د ایجوکیشن منسټر شهرام خان سره میټینګ وشو. هغه کې نو دغه میټینګ کې هغه ته موږ د خپل یو پوزیشن ورک چې تاسو سوال په دې سوچو کې چې تاسو به ستاسو کړنلارو طریقې کار بسي سو پورې چې د ریډیو تعلق ته موږ ته خپل آفر ورک چې بالکل تاسو ته موږ ایر ټایم درته درکول شو تاسو راشه چې څنګه تاسو دا په کارول غواړي. نو اوس ان شاء الله چې بل میټینګ وشي او هغه څنګه ډیسایډ کړه نو هغه شان بیا کوو ان شاء الله ګورو.
نو موږ اجازه کړه چې دوی وړاندې نه دغه شان یو هڅه په تیر ټولبن کې د مردان اف ام ریډیو سټېشن لخوا شروع کړی ده چې خلکو او په خصوصي توګه زده کوونکو او د دوی والدینو ډېر استایل ده.
نو موږ بیا داسې وکړو چې انګلیش خټو کې یو ژبه ده او یو ګرامر دی د ټولو لپاره یونیفارم یو شان ته د ټولو ضرورت ته. نو موږ بیا داسې وکړو چې موږ د انګلیش کلاسز شروع کړو. الحمدلله ډېر زیات خر ماشومانو به ایون په خپل اسائنمنټس به لیکل بیا به ریډیو ته موږ تیر لیکل بیا به چک کېدل اوس پورې سلسله روانه ده. بیا موږ دغه کور ته لیږو چې څه پکې غلط یا کریکشن ورته وکړو چې کوم چا ټیک کړي هغه ته اپریسیشن ورکړو.
محمد فیاض خان چې درې بچی دا وخت په یو شخصي سکول کې زده کړه کوي وای چې باید حکومت د موبایل انلاین کلاسونو پر ځای د ریډیو لار خپل کړي او یوازې سرکاري نه شخصي اف ام ریډیو سټېشن دې هم وکاروي ځکه چې د دوی په وینا موبایل او انټرنیټ د هر سړي د وس کار نه دی.
دې ټیم کې د ریډیو سیګنل شکر الحمدلله زمونږ د خیبر پختونخوا چې څونه ریډیوز دي هغه ارزه تزان راغي سیګنل رسی. نو په دغه وجه باندې موبایل دې په دې ریډیو په ذریعہ باندې دا انلاین کلاسونه شروع شونه دا بیا چې کم دي دا زموږ مطالبه را د والدینو نو دا زموږ د فرډې ر بیا پیدا نه کړ.
دا د وندنه چې په ملک کې د کرونا دویمه چپې شروع کې دی ورستو د پاکستان مرکزی حکومت د تعلیم وزارت په ټول ملک کې سکولونه د 26 نومبر نه تر 30 جنوري پورې د بیا تړلو پریکړه کړې ده. د نوړاندې مارچ میاشت کې هم د ملک ټول تعلیمي ادارې د کرونا وبا له وجې تر 26 میاشتو تړل شوي وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاسو د مشال ویډیو نه ساته خبرونو اخري غړې کې رپورټونه اوري. یو بل رپورت دروو په پاکستان کې د کرونا وایرس د دویمې څپې پر راتللو سربیره اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد جلسو لړۍ جاري ساتلې. اپوزیشن مشران وایي د پاکستان لپاره تر کرونا هم غټه مسله د تحریک انصاف اوسنۍ مرکزی حکومت دی او باید چپه شي، خو حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونو په هیواد کې د کرونا وبا مسله شاته غورځولې او یوازنۍ هدف یې د خپلو مشرانو له احتسابه ژغورل دي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا وایي اپوزیشن ګوندونه د کرونا وبا په کیسه کې هغومره نه دي څومره چې راتلونکي مارچ میاشت کې د سینټ د انتخاباتو او په نتیجه کې د تحریک انصاف د ممکنه ګټې خبرې پریشانه کړي. نور تفصیل هارون باچارا کوي.
د نومبر پر 1 د پنجاب په ملتان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو او د غوی زرګونو پلویان یو بیا د دې لپاره غونډه شوې ول چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا لپاره پر هغه فشار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کرونا وبا د لا زیات خپرېدو له ویرې پر جلسونو بندیز لګولې دی او د ملتان تر جلسې مخکې د اپوزیشن لسګونه غړي نیولي ول. اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د ملتان د لویو لارو او په ښار کې د موبایل فون خدماتو پر تړلو سربیره هلته خپله جلسه وکړه. اپوزیشن ګوندونه وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2023 زیږدیز کال د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی دی. دوی همداراز د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلې لپاره تورنوي. حکومت او هم پوځ دا تورونه ردوي. د پی ڈی ایم د بلتان غونډې ته په وینا کې د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز شریف وویل چې د حکومت ورځې د شمار پاتې دي او هیڅوک یې ژغورلې نشي. د پنجاب حکومت ویاند فردوس اشکوان په بیان کې د کورونا وبا مسلې ته اشاره ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د خپلو شخصي ګټو لپاره د هیواد د زرګونو وګړو ژوند په خطر کې اچولی دی. د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د سیاسيات استاد ډاکټر عبدالشکور وایي د پاکستان سیاسي کړکیچ هله یو څه کمیدای شي چې وزیر اعظم پر اپوزیشن مشرانو د درغلۍ او مقدمو جوړولو پر ځای له هغوی سره په جمهوري طریقه خبره وکړي. نوموړی زیاتوي حکومت پر ځای د دې چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره یو مؤثره پالیسي جوړه او عملي کړي له دې مسلې سیاسي ګټې پورته کول غواړي.
د گلګت بلتستان د الیکشن د نتیجو نه بعد چې اپوزیشن د دوی شاته کېدو تاسو خیال یا اراده فی الحال نشته او دا موږ ته د ملتان د جلسې نه د خبرې پته ولګیرا چې څومره پر زورن دا سره غوښ خپل خبرو مند حکومت باندې او جلسې پر حالت کې وکړه. د گلګت بلتستان د الیکشن سره داسې موږ ته ښکارېدل چې لګل بلاول لهجه کې الیکشن نرمواله راغلی وو. عمران خان ته ما خیر ډیره اسانه او طریقه شته چې الیکشن خپل لهجه نرمه کی هغه چې رقم د سیاسي لیډرانو د نیول شروع کړی دی او پای باندې کیسونه سب پرشتیا او سب دروغ په خپل ورشي دوی سره کینی خبرو کې مخاله په سیاسي جمهوریت انداز کې چې سرنګ کیږي د پارلیمنت نه دنه یو ماحول جوړول او کنه رښتیا پی ډی ایم وای چې موږ د هغه خلکو خلاف راوسیو چا چې څوک ډیر اوسته دي بیا دې مسلې حل دومره اسان نه دی لکه سرنګ چې ښکاری. کورونا شتا دی کې څه شک نشته خو دا وخت چې حکومت د سیاسي مقاصد لپاره استعمالوي د پاکستان سرکاري سکولونه بند دي او چې کوم پرایویټ تعلیمي ادارې د سکولونو یو کولاو دی ته روزنه ماشومان زی.
په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شدونکو محمود جان بابر بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران تر کورونا وبا زیات راتلونکو مارچ میاشت د سنټ د انتخاباتو او پکې د حکومتي تحریک انصاف ګوند ممکنه ګټې خبرې پریشان کړې دي.
حکومت مخالف ډلې په دې خبره پوهې دي چې د کرونا د وبا به یو ورځ ختمیږي د دې ویکسین به روزي. تحریک انصاف چې د هغې په قومي اسمبلۍ کې د وخت کې اکثریت شو همدې تحریک انصاف ته د راتلونکي مارچ په میاشت کې چې دله په سینټ کې هم اکثریت میلو شو نو بیا به تحریک انصاف دومره مضبوط شي چې دی به کم قانون هم جوړول غواړي بیا د دې اپوزیشن چې څومره خلک دي د دې نه څه قسم زور ویستل غواړي هغه د دې کې کامیاب شي ځکه دوی په هر صورت دا غواړي چې په جنورۍ کې نه نو چې د فروری په شروع کې خو چې د خامخا په پاکستان کې حکومت او اسمبلی ختم شي دوی دا غواړي چې په احتجاج په لار باندې هغه حلقه په دې خبره باندې مجبوره کړي چې کم په پاکستان کې حکومت ختمول شي چې هغه د حکومت کور ته ولېږي.
د پی ڈی ایم د ملتان جلسې ته د اپوزیشن ګوندونو د نور مشرانو ترڅنګ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو لور آصفې بوټو هم وینا وکړه چې دا د هیواد په سیاست کې د هغې د باقاعده قدم ایښودو په توګه ګڼل کیږي. په همدې حال کې د پاکستان صحي چارواکي خبرداری ورکوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او که خلکو د ګڼې ګوڼې له ځایونو د ډډې کولو ترڅنګ له دې وایرسه د حفاظت نورې ضروري لارښوونې عملي نه کړې نو یو زیات شمېر کسان به ناروغه او حکومت ته به علاج کول ګران شي.
اوریدونکو د هارون بچا رپورٹ مو اوریدو چې په پاکستان کې د کورونا وایرس ته دویمه چپې پر راتللو سربیره د اپوزیشن ګوندونو لخوا د حکومت پر ضد جلسو لړۍ جاری ساتلو په اړه.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرس ته ژغورل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري ورزو افغانستان ته. د پکتیا خبریالانو غوښتل کړي چې په هلمند کې د ازادۍ رادیو د وجل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وجنې د قضیې د څېړلو بهیر دی چټک شي. الیاس دایی د نومبر 12 پر سهار له کوره د لخکرګا د خبریالانو مرکز ته پر لار وو چې په ګاډي پورې نخلول شوی بم وچاودېدو. په برید کې نوموړی ووژل شو او ورور یې جوبل شو. د پکتیا خبریالانو وویل د الیاس دایی د وژنې درې اونۍ تیریږي خو تر اوسه د دې قضیې د څېړنو پایلې د دایی له کورنۍ اولس او خبریالانو سره نه دي شریکې شوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیا خبریالان وایي د افغان حکومت لخوا په هلمند کې د آزادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیه په څېړلو کې ځن خبریالان اندېښمن کړي او د دوی پر فعالیتونو یې اغېز کړی دی. دوی اندېښنه لري چې د الیاس دایی د وژنې څېړنې هم ممکن د نورو وژل شویو خبریالانو او مخکښو فعالانو د قضیو په شان بې برخلیکه او پټې پاتې شي. د چهارشنبې په ورځ د پکتیا پرېس کلب مشر فریدالله احمدزي مشاد راډیو ته وویل د دایی د وژنې درې اونۍ تېرېږي خو تر اوسه هم حکومت د دې وژنې قضیه نه ده روښانه کړې.
په سویل ختیځ ژوند کې اوس خبریالان چې کله الیاس دایی په شهادت ورسېد په هلمند کې په کابل کې یما سیاوش ورسېده په شهادت باندې دلته هم خبریالان دوی یو ویره احساسوي او کار په ډاډه زړه نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې هغه پېښې چې په دې وروستیو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې که هغه د دوی د شهادت دي که د دوی د تهدیداتو دي یا نور دي دا باید په جدي ډول باندې وڅېړل شي تر څو خبریالان پوه شي چې د چا لخوا نه او څه ډول دوی ته تهدیدات یا ولې په شهادت باندې رسېږي.
په سویل ختیځ زون کې د پژواک خبري آژانس خبریال شکور کامران بیا د خبریالانو تېرو وژنو ته په کتو وایي حکومت د پېښو په اولو ورځو کې د عاملینو د پیدا کولو ژمنې کوي خو وروسته دا هر څه پاتې کېږي.
موږ په تېر کې هم د خبریالانو د شهادت پېښې لرلې خو هماغه دوه درې ورځې پنځه ورځې او هفته خبره ګرمه وي ګرمه په دې مانا چې حکومت د غندنه کوي وایي چې عاملین به پیدا کوي یا به څېړي خو بدبختانه بدبختانه وروسته هغه مسله ګونګه پاتې کېږي همداسې خاورې پی اچول کېږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا واقعا په جدي توګه وڅېړل سي او ټول جریان او نتیجه یې له ولس سره شریکه سي چې د الیاس دایی په شهادت او د هغه د ورور په ټپي کېدو کې د چا لاس دی ولې دا کار شوی دی.
په پکتیا کې د ملي تلویزیون خبریال حبیب الله سراب بیا له حکومت غواړي چې د داسو پېښو د تکرار مخه ونیسي.
په تیر کې هم په افغانستان کې ګڼ شمېر خبریالان وژل شوي دي ټارګټ شوي دي خو قضیې حکومت نه دي څېړلې یوازې د کاغذ پر مخ له خبریالانو سره ژمنې کړې چې قاتلین به نیول کېږي او سزا به ورکول کېږي خو تر اوسه هیڅ داسې څه نه دي وړاندې شوي چې رسنیو ته ښودل شوي وي او دوی ته د سزا ورکړې وي.
په سویل ختیځ زون کې یو بل آزاد خبریال حکمت الله واقد وایي له هغه ورځې چې په هلمند کې الیاس دایی وژل شوی په ټول افغانستان او بیا په ځانګړي ډول سویل ختیځ زون کې خبریالانو سره ډېرې اندېښنې پیدا شوي دي.
خبریالان فکر کوي چې موږ هم ټارګیټ یو او بل للوري اندېښنه دا ده چې کله چې دوی ووژل شي یا دوی ته کوم ګواښ متوجه شي د مسؤولینو لخوا نه هغو ته پام نه کېږي د غاملي نه پیدا کېږي او سزا نه ورکول کېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې د الیاس دایی قاتلین پیدا شي د هغو دغه موضوع جدي وڅېړل شي او عاملین وپېژندل شي او سزا ورکړل شي.
په پکتیا کې د حقمل مسعود زی په نوم یو بل آزاد خبریال وایي د الیاس دایی وژنې خبریالان اندېښمن کړي چې ممکن د دوی د وژنې لپاره هم داسې پلانونه طرحه شي. دی زیاتوي که چیرې حکومت د دې قضیې په څېړلو او د عاملینو په نیولو کې ناغړي وکړي نو د خبریالانو کار له ستونزو سره مخامخ کېدلی شي.
د نجیب الله الوخیل رپورت می واوریدو. افغان حکومت د خبریالانو دغه اندېښنو په اړه لاڅ نه دی ویلي خو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې پر دایی په حمله کې ککړ کسان گرفتاروي او د قانون منګولو ته سپاري. افغان ولسمشر اشرف غنی د نومبر په 12مه په بیان کې پر دایی د برید غندنې ترڅنګ زیاته کړې وه چې حکومت د بیان ازادۍ د حق ساتنې ته ژمن دی.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوه راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د اخري غړی خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې کې دون کې دي. پامیر ساحل په سټوډیو کې موجود دی یو وار بیا بدرتا د مهمو خبرونو لنډي جوړان دکړي.
د پاکستان وفاقي کابینې د کورونا وایرس ناروغي واکسین اخیستو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو بیلولو منظوري ورکړې. د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار فیصل سلطان او د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت له یو شمېر شرکتونو سره د سودا په اړه لومړنۍ خبرې کړې دي. فیصل سلطان زیاته کړه چې واکسین به لومړی روغتیايي کارکوونکو او پاخه عمر لرونکو کسانو ته ورکوي. د پاکستان چارواکو د واکسین اخیستو لپاره د پیسو بیلولو اعلان پر داسې مهال کړی چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د باجوړ په سالارزو کې د وسلوالو په برید کې دوه حکومت پلوي ملکان وژل شوي دي. د سالارزو د پولیسو یو چارواکي ګلزر خان نن مشال راډیو ته وویل چې سعادت خان او شازولا د یو ملګري پوښتنې لپاره د باجوړ روغتون ته ورغلي ول او بیګا ماخوستن شاوخوا 9 بجې چې کور ته پر لار ول نو په سرو ونو کلي کې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې او وی وژل. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پکتیا خبریالانو په هلمند کې د ازادۍ او مشال راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټنو کې پر ځنډ اندېښنه ښوولې ده. دوی نن په یوه غونډه کې ویل د دایی له وژنې شاوخوا 3 اونۍ تیریږي خو حکومت تر اوسه د قضیې د پلټنو پایلې نه دي په ډاګه کړي. الیاس دایی د نومبر 12 پر سهار له کوره د لښکرګاه د خبریالانو مرکز ته پر لار وو چې په ګاډي پورې یې نښلول شوی بم وچاودېد چې پکې نوموړی ووژل شو او ورور یې ژوبل شو. پر 33 کلن دایی د برید ذمواري هیڅ نه ده منلې. افغان حکومت د خبریالانو اندېښنو په اړه لا څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ژمنه کړې وه چې پر دایی په حمله کې ککړ کسان گرفتاروي او د قانون منګولو ته سپاري. برتانیا نن د نړۍ لومړی هیواد شو چې د کووېډ-19 ناروغۍ د یو واکسین د کارولو منظوري ورکړه. دا واکسین جرمن میشتي دوا ساز شرکت بایو انټیک او په امریکا کې فایزر کمپنۍ په ګډه جوړ کړی. د دوا جوړونکو په نیویارک او د جرمني په ماینز ښار کې بوبل د راتلونکي ولې له پایل څخه به برتانیا ته واکسین استول پیل کړي. د برتانیې حکومت د ډسمبر پر 2 په بیان کې د واکسین د کارولو منظوري ورکړه. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن دا عادي ژوند ته د ستنېدو پر لوري لومړی او ډېر ښه ګام بللی دی. د دوا جوړولو دواړو شرکتونو هم د پریکړې هرکلی کړی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس جهاني وبا تر اوسه په نړۍ کې شاوخوا 15 لک کسان وژلي او نړیوال اقتصاد یې زخت ځپلی، داسې فکر کېږي چې واکسین تر یو بریده عادي حالاتو ته د ستنېدو لپاره تر ټولو ښه امکانات برابرولی شي.
اوریدونکو لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د یوې شمیرې تر مخه په پاکستان کې هر کال لسګونه زره میرمنې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. روغتیایي چارواکي وایي که پر وخت د دې ایکسرې وشي او په اړه یې معلومات لاسته راشي نو علاج یې اسانه دی. په اسلام آباد کې د یوې نړیوالې صحي ادارې لخوا په دې اړه یو آنلاین غونډه هم 13 ورځ وشوه چې پکې پوهانو وویل په هرو 10 پاکستانیو میرمنو کې یوه یې د سینې د سرطان ښکار کېدی شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی د سینې سرطان د مخنیوي او مؤثره علاج لپاره یو پروګرام اعلان کړی دی. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د نومبر 13 په دې غونډه کې پخوانی سفیر او د کومسټس سلاکاري فوزیا نسرین، د روغتیا نړیوال سازمان WHO سلاکاري سمینا نعیم او د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز ډاکټر فرحین رضا د سینې سرطان پر مختلفو اړخونو رڼا واچوله. دوی پاکستان د ایشیا هغه هیواد وبلل چې پکې په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو زیات دی. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسیشن مشري ډاکټر سایما عابد د ډسمبر پر لومړۍ نیټه مشالې ډول چې په دې صبح کې هر کال تر 15 زره زیاتې ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي. خو د دې په خبره ښځې د سرطان په اړه په صبح کې په لاندې کچا طبي سهولتونه نه لري.
په خیبر پختونخوا کې شته داسې د اټامک انرژي کمیشن والا زمونږ داسې سینټر شته چې هغه کې د کینسر علاج کیږي. خو دلته کې چې مونږ وګورو دلته پوره د خیبر پختونخوا آبادی لپاره میموګرافي سروسز چې مونږ ورته وایو، ایکس رې چې ورته وایو، چې هغه د پته لګي چې د کینسر شته نه ارلی سټیج کې، د ایکس رې ډېر ضروري دی. هغه ایکس رې چې کمې دي زمونږ سهولت هغه نشته. خیبر پختونخوا کې ګورنمنټ نه ریکوست کوو چې بیا ځای په ځای چې د ایکس رې الټرا ساؤنډ چې کمې دي د ښځو لپاره پیدا کړي. ساينټیفیک هغه د چې سما کړ دي چې 15000 آبادی پورې چې کمی دي، کم از کم یو میموګرافي ماشين خو پکار دی. او زموږ پورا خیبر پختونخوا کې تقریبا یو 15 شپږ میموګرافي ماشين نه بي.
د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اکتوبر د سینې سرطان د میاشتې په توګه ولمانځلې چې مقصد یې په دې اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کولو. WHO وایي په نړۍ کې هر کال تر 18 لک زیاتې ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي. د پاکستان د نورو صوبو په څیر په خیبر پښتونخوا کې وخت نا وخته د غسی کمپاینونه چلیږي. خو د ډاکټر سایما په وینا دوی بل اخره د نتیجې ته ورسېدل چې باید د پوهاوی پر ځای په دیاړه په حکومتي کچا تګلارې جوړ سي. هم د دې حالو ځلو پرانا کې سږ کال د جولای پر اوومه نیټه د صوبای اسمبلی غړې عائشه بانو د سینې سرطان په اړه اسمبلی ته یو قرارداد وړاندې کړی چې په متفقه توګه منظور شو. له دې وروسته د صحت وزیر د سینې سرطان په اړه د تګلارې جوړولو لپاره په نوټیفیکیشن جاری کولو سره دوه کمیټانې جوړ کړې. عائشه بانو هم د دې کمیټې غړې سوه. د دې په وینا دا په پاکستان کې لومړی ځل دی چې د سینې سرطان کنټرول پروګرام جوړیږي. په دې کې یو تخنیکی او بل پارلماني کمیټه ده.
ټیکنیکل کمیټه کې چې زموږ سمره سټیک هولډرز دي چې ایک ایچ ایم سی، ایک ایرنم، ایک زموږ شوکت خانم او داسې نور هم هغه کې د سي انسټیټیوشن چې کم کې ده انکولوجیستي پکې او چې کم د کانسر والا خاص طور باندې چې کم بریسټ کانسر او کانسر والا پیشنټ هغه کې دي ټول سټیک هولډرز دا غي ټیکنیکل کمیټه دي. هغه بمونګه تا د ټیکنیکلی بمونګه تا د سي پروګرامز بمونګه تا پروپوز کوي با چې کم بمونګه د دې سکرینینګ نه والا او د دې سکرینینګ سره سره کم دې مونږه خلکو ته ایٹ ا ڈور سٹیپ مونږه دې ته ٹریٹمنٹ هم ورکو. د دې ټیکنیکل کمیټي چې دې ته دې پرپز په بل بدابې چې مونږه ته یو پراپر طریقې باندې پوره صوبې په ستا باندې پروګرامز د پاره په مونږه ته خپل خبره تجاویز براک دی. په
عائشه بانو زیاتوي چې د صحت وزیر په مشرۍ کې پارلماني کمیټه به د تخنیکی کمیټه د وړاندیزونو جاج اخلي او هغه به عملي کوي. ډاکټر سایما عابد وایي چې د حکومتي حلو ځلو علاوه خپل د سینې سرطان د مخنیوي او موثره علاج کې شزي مهمه رول وبولای شي.
د خزا اې د پکړه د ځان وګوري چې کمی او سینې کې څه ګلټي دا څه کاری یا دا څه تبدیلی کاری یا دا چې مالټي چلکی پشانت دغه سرمن چې کم دی هغه تبدیل شي یا دغه رنگ جدا شي یا بنا راتل شروع شي یا پیپ راتل شروع شي یا چې کم دی تر ترخ کې چې کم دی آی کې چې چرتا څه ګوټي یا التنه چې چرتا نه پس را رواني یا څه چینجز نو فورن چې کم دی هغه کړتا ځان او خی عمر چې کم دی 40 نه زیات دی او چې کم دی خاندان کې امدا بریسټ کینسر دی سینې کینسر دی نو هغه ته پکار دی چې 40 نه پس کم از کم یو ځل ایکس رے د سینې هغه ته میموګرافي وي او کول پکار دی.
ډاکټر سایما عابد ذاتوي چې د سینې سرطان په علاج کې یو لوی خند په پښتني کلچر کې د شرم او حیا تصور دی. د دې په نه ډیر شزي لدی شرما نزان ګوري او نه هم د ل شرما خپل کورنۍ ته حال ور کوي. ډاکټر سایما شزي او سړی حسوي چې باید په ناروغي کې شرم و نه کړی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د دسمبر دریمه په نړۍ کې د مزورانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ په ګرد نړۍ کې د مزورانو د حقونو لپاره غونډې، سیمینارونه او لاریونونه ترسره کیږي. په پاکستان او افغانستان کې هم جنکو جنگونو او ګوزن لسکونه زره خلک مازوره کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې ځنې مازورانو د مشال ریډیو لاري له حکومت وغوښتل چې د هغوی سره د ژوند د کشالو په هوارولو کې مرسته وکړي. یو ځایي چارواکي بیا مشال ریډیو ته وویل حکومت د مازورانو د ژوند د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي. نور حال د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د وزیرستان مازور فاونډیشن مشر محمد ممتاز ماسی چې پخپلا هم پمزکا کښې خواندي ماین چودنې کښې مازور شوی دی مشال ریډیو ته د مازورونو ستونزې په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان شي د 20 کال نه دغه آپریشن دی یعنی جنگ زده علاقات شوه خو چا د مازور پښتنه نه وکړله. د دې پر امیر لوړې د وزیرستان غري نه شي علاقې شوې د امیر ځان نه ورسول تقریبا په 3000 نه پوس امیر ډېټا جام کړلا والا په دغې کښې پول یو لینڈ مائن والا دیر دیکھی گا ہنستا پکسے کا نا مزور والا شناختی
جیسا روگا سیمے اسی دن کی اکرام اللہ خبریں ہم وار وئی
پدویڑ اب سے مزورا تعلیم دے اور دے نن رہتے پیرے مرزا نے تقریباً یوں نیم کل ٹیم ہو تو کہ میرا حکومت مطالبے کڑیے ہوئے لیاورا کور کمانڈر تھا مزور ڈے بندے لی وقت ہم دا خبر ہوگا میرا خاص کر کم سے ورزا والا خال تھا وہ داتا تھا اب سے وہ لگی وہ پدا سے چکی مخال
مشال ریڈیو چې د سولی وزیرستان ماسید سیمه دغی مازورون ستونزې نه د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال خبر کا غوی په دا رنگ جواب وکا.
2% کوټه ولا غدا خو ډپارټمنټ پر ګورنمنټ پالیسی دا خو خامخا وتا کوي کوا کلا کړه دا سی وی چې سیټس کم 2% باندې هغه یو سیټوم نه جوړیږي نو هغه بیا کې نه راځي چې کوم جنرل هغه دی هغه کې 2% دی کوټا د څنګه مائنارټی سپورټ میډیکل کمپلیکس کو ګوره دا سه سپریټ هغه نه جوړیږي وا ایگزیسټینګ فیسیلټی کې هغه کې دیشي مونږ چې لري لپاره ریف هغه کې تاګر تسانی یا سپریټ کاونټر او استابلیش کې دیشي هغه مونږ ورته کو د هسپتالونو سره خبرو ورته
مازورونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومت د دوی سره پاغي رنگ مرسته وکي لکه چې په ملک شي د نورې سیمې مازورونه سره کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو اوری د خیبر پختونخوا قبایلو او بلوچستان په زنو برخو کې پر وخت د باران نه کېدو له وجې تر اوسه په للمینو ځمکو د غنمو کښت نه دی شوی خو د زری چارو پوهان وایي کروندګر په دسمبر کې هم غنم کرلی شي دوی همداراز ټینګار کوي چې د للمینو ځمکو بزګران دې د نورو فصلونو کښت تجربه وکړي او ځمکه دې شاړه نه پرېږدي پامیر ساحل موضوع څېړلې ده
په خیبر پختونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د دسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي د خیبر پختونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کري سږ کال د مومندو خیبر باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي خود کرنیز چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي د نومبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت له پلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمینه ده یعنی باران ته اړتیا لري او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي
مونگا سر د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي نو هغه ایون په دسمبر کې کو کرلی شي نو ان شاء الله زمیدار ته بعد دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاوي دې لکه مونږ وګورل یخنی لږ مخکې راغه مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده که د دې نه پسم کیږي نو ان شاء الله چې هغه به پیداوار به لږ کم وي د نورو نه به لږ کم وي خو دومره به چې زمیندار گزاره به ورباندې ان شاء الله کیږي
د پوهاند خلیل په خبره په نوښار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 له ترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی 28 کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي دی وای د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناستې خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم وریږي
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي نو دلته د 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا د سپر خلويږي چې فصل سپر نه کوي مخکې غټیږي نه ام چې په کم حالي داغ جنوري د ان پو د ختمې دلو پورې بیا هم د قصي خو چې دی وخت راوخی جنو چې بیا څنګه پروري کې نور راتوت شي نو بیا یو د منډه کوي
یاسر وایي د باجوړ او ځنونورو قبایلی سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژۍ او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې لکه بلی په وچکالۍ او نامناسبو موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي فصل یې خراب شي او زیانونه ګالي
دلته په بله ټکنالوژۍ څوک عمل درآمد نه کوي ګنې چې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو خلکو ډېره پیدا ورکړله دغرنګي اوس دلته د سټ ټماټر دي چې هغه په جمی کمتي کې په وړ کمتي کې ډېر خامدن کوي خو دلته دغه سوچ نشته دی جی دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو د غره روان دی کو کیږي او کنه کیږي خو خلک هم دغه شي تناسب
مفتی بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربه مثال ورکوي چې لکبلې یو کروندګر سکال 15 لک روپۍ وګټلې د زیاتوی چې د الوګانو کښت کم لګښت تاړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي
موږ سکل تجرباتي تور باندې زمنګ یو علاقه د ډمرول کی موږ یو کس دې طرف تراغیب کو دا غو په ټوټل خرچه را ل 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دې اغله وشو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړي نو په 70 ورځو کې اغه ته پانچ لاکھ روپے بچا تو شو وہ تو خود الو ضرورت ڈیری خود دے خرچہ کم ادا الو دادا چدا بس سر تو نہ کھیجے تو پلو کے بلان دلان جیسے کدابے نقصان کے بوٹی سے اب لگے گی نو دل تی سولر شیشے والا دگا ملا گی آپ ہزار روپے بانے موٹر دے دس ہزار روپے لگا داغار سڑے شی تر لا سکے
دا پیښور زرعی پوهنتون پوهاند افتخار حسین خلیل وای غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونیږي او حاصل ورکوي. د دې خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر کده تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
کو جو زمیدار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنم خو قسم ورسره وي نو هغه هم استعمالول شي کاغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پی سی بس کول غواړي چې راځي د دې جوګانین چې د نوې تخم والما نو یو خو دغه دغه چې کاغذ ځان سره تخم ساتلی وي هغه د استعمال کی او دې د حکومت داسې پروګرام هم کړو چې زمیدار ته بیا په سبسډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو او دا تقریبا په هر یو ډیسټریک کې درې یا څلور دفترونه شته دي او زمیدار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې هغه ځای کې باغ ته خامخا د للمي یا د هغه چې کنه پسینی تخم ملو شي خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه ان شاء الله دا تخم هغه ته ملاویږي شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې څو میاشتې وروسته به حاصل ورته مالی ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستای شي.
اوریدونکو د پامیر ساحل رپورٹ می واوریدو. د پښتون ملت پال سیاستوال عبدالصمد خان اچکزی چې په خان شهید نوم هم یادیږي نن یې اوسلویختم تلین د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې ولمانځل شو چې تر ټولو غټه غونډه یې د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې وشوه. غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی نه علاوه عثمان کاکړ هم ویناګانې وکړې. عبدالصمد خان اچکزی په 1 جولای 1901 کال کې په بلوچستان کې زیږیدلې او په 2 دسمبر 1903 کال کې په کوټه کې په بمونو ووژل شو. نوموړي د خپل شپږ شپېته کلن عمر نیمه برخه یعنی 2.5 کاله په نظربندیو او زندانونو کې تیر کړی دی. نور تفصیل له کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین راکوي.
د پښتون کامستر مبارز خان او عبدالصمد خان شهید و څلوېشتم تلین د هوا د نور برخوډول په بلوچستان کې هم په ډېر درناوي سره اول منزل شو. په دې اړه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې وه جلسه جوړه شوې وه. و جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي په ګډون سینیټر عثمان کاکړ او دریم زیارتوال او نورو مشرانو وینا وکړې. وینا کوونکو په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله د حکومت له لوري د بیلابیلو بندیزو غندنه وکړه او وی ویل چې پر سرحدي پوله د ازغن تار د چولو څخه لرو بر پښتانه څوک نه سره جلا کولای. په دې ترڅ کې په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د پښتنو او بلوچستانو قبیلې پرتې دي چې څوک یې نه سره جلا کولای. شاغلی چکزی یو ځل بیا د پاکستان د فوج څخه غوښتنه وکړه چې هغه دې په سیاست کې لاسوهنه بند کړي. د نوموړي په وینا که فوج د سیاست څخه لاس نه اخلي نو د دې به زیاتې خطرناکې نتیجې وي. پر دې محل سینیټر عثمان خان کاکړ د خان عبدالصمد خان شهید پر ژوند او قربانیانو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې داغه د قربانیانو او الوزلو په نتیجه کې په سیمه کې انګریز د ناکامۍ سره مخ شوی او ماته یې خوړلې وه. د فوج له لوري په سیاست کې د مداخلت په اړه چې مکله د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د پخواني وزیر شوکت زوبزی سره تماس ونیوي خو هغه جواب را نه کړي. البته د دې څخه لمخه د پاکستان مرکزی حکومت بیا په خاصه توګه د فوج د ویاند له لوري څو ځله دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي او ویلي دي چې د پاکستان فوج یوازې د خپلو سرحداتو د حفاظت لپاره وظیفه اجرا کوي، نه په سیاست کار لري او نه هم د یوې خاص پارټۍ ملاتړ یا مخالفت کوي.
د ایوب ترین رپورٹ می واوریدو چې د پښتون ملت پال سیاستوال عبدالسمد خان اچکزی د وڅلويختم تلین په اړه باندې وو. راځو یو بل رپورٹ طرف ته. د دسمبر په لومړۍ نیټه د عوامي نېشنل ګوند په خوانی مشر ډاکټر شمشیر علي چې په 2010 کال کې په خپل حجره کې په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو، د لسم تلین په موقع یو دستوره وشوه چې پکې ځایي مشرانو او د سیمو خلکو ګډون وکړو. په دستوره کې په ترهګرۍ کې وژل شو امن خوخو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړی شوې. زمونږ همکار نیاز احمد خان هم دغه دستوري ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې تیار کړی.
سوات تحصیل قبل ډیری کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر رحمت علي په ډیره کې جوړ کړی شوی دستور کې مشرانو د یاد ګوند پخوانی مشر او د پخوانی صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر شمشیر علي خدمت استایل. ویناوال ویل چې ډاکټر شمشیر علي چې هغه وخت د صوبایي اسمبلی غړی وو، کال 2010 کې د دسمبر په اوړمۍ نیټه صرف په دې خبره وجړه شو چې هغه په سوات کې د امن خبرې کولې. د ډاکټر شمشیر علي نږدې ملګری صبور خان په دغه موقع وایي
د اختر سلورم اورز وا ډاکټر سه پخپل اوجره کې د میلمنو د اختر د مبارکۍ د پخیرات لید لپاره موجود په دغه اورز باندې ز پلاره باندې را روانو م په گاډي کې م چې یو مرګري اطلاع وکړه چې په ډېرې کې د ډاکټر خان د لپاره اوجره کې ځانبرګي بریدو شو. هغه احساسات د ویلو نه دي چې په منګ ستیر شو یا د هغه د پارټۍ په ملګرو. ډاکټر سه په جمهوریت یقین ساتو، په انساني حقوقو یقین ساتو او هر فیصله او هر خبره د جمهوریت د لارې کوله، هغه د امن خبره کوله، هغه د دېزه د دغه حکومت سوا د عوامي نېشنل پارټۍ د دې القینه منتخبین پی او هغه دلته کې امن غوښته د دغه ترخګرو خلاف خبره کوله چې تاسو دا خوره مور نه وي، په دې خوره کې چې امني زمنګ بچي به تعلیم کوي، منګ به ترقی کوو. دا هغه د شهادت چې دا د امن د پاره ډېر لوی شهادت ته زم کا د سوات ته ټول شهیدانو سر لخ کړ دیږي.
نوامین شرګون زلمو ټولنې ان واي او زلی مشر هیدر علی شاه چې یو ورور او د خاندان درې نور غړي هم وجلې شوي، وایي چې دوی د امن بیانیه نه د پریښودې تر دې دمه چې اوس ورته هم وسلوالو لخوا غوښونه کیږي.
منګ هغه خلک ته وایو هغه وی مینه یو ګل دی استاد وی اوس پناوي شي، ما وی یو ګل چې شمراوي سل ګلونه د پیدا شي. زمونږ چې څومره شهیدان کیږي دومره دا قام کې بیداری راځي، شعور راځي او پوهه راځي چې دا د عوامي نېشنل پارټۍ شهیدان ولې کېږي. خلک ذهن کې دا کوېسچن راځي چې ولې کېږي شهیدان، زګه کېږي چې موږ د امن خبره کوو، موږ د وسایلو خبره کوو، موږ د تعلیم خبره کوو، موږ د روزګار خبره کوو، موږ د باچاخانې خبره کوو، موږ د دنیا سره چې دینو خطالو غواړو.
د تحصیلي قبل نه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړی وقار خان چې وسلوالو والله دوه رونه او پلار وجلې، وایي چې دوی به راتلونکي وخت کې دغه ورځ په سوات کې د هغه ټولو وجونکو په یاد کې مانځي کوم چې په ترهګرۍ کې وجلې شوي.
د خاورې د پاره د وطن د پاره قرباني ورکړي، د امن د پاره قرباني ورکړي دي، د هر مکتبه فکر سره تعلق لري، کاغذ د صحافت سره لري، کاغذ د سکیورټي فورس سره لري او هغه که زمونږ د پارټو سره لري. دا یو مقصد د دې داو چې دا غوي هغه دغه ته مونږ خراج تحسین بش کو شهدا او ته، او دا یو معمولی سټیپ زمونږ ملګرتیا اوچت کو او ان شاء الله په مستقبل کې به دا غ خیر په ډیر غټه سطح باندې وي او دا غ شانتي ټول په پکې په راغونډيږي او د دې شهیدان هغه وینه چې دا هغه به چرته مونږ هم نه ایرو خپل شهیدان باندې ایرو د ملک لپاره هغوی قرباني ورکړې ده.
په سوات کې د وسلوالو په ضد د پاکستان فوج لخوا کال 2009 کې لوی اپریشن وروسته وسلوال طالبان په شاشول، خو بیا هم وسلوالو تر 500 نه زیات سیاسي او مدني فعالان په هدبي وجنو کې پنخه کړي چې پکې زیاتره د عوامي نېشنل ګوند غړي وجلې شوي. وسلوالو په رسنو دغه وجنو پخله وخت په وخت هم کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د پای شیبیر رسیدلې دي د دې غړي اخري رپورت دراورو په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې یو شمیر بنیادی پروژې پیل شوی وي چې ځنې غټي اخستنې ته پرانستل شوی او په ځونو وس همکار روان دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبد د ننګرهار ولایت مالی او اداري مرستيال ببرک میاخیل سره د یادخار کې د روانو پروژو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په ننګرهار کې کمې بنیادی پروژې لا هم تر کار لاندې دي. نو په جواب کې نوموړی وایي
هغه پروژې چې مهمې پروژې روانې دي هغه شپږ سوه بستریز روغتون دی چې کارونه یې تر ډیره مخته تللي دي او دا د واحد عملیاتي له لارې مخته ځي او کار یې روان دی. بله پروژه چې هغه هم د واحد عملیاتي له لارې مخې ته لاړله او کارونه یې تقریبا بشپړ دي او په نږدې راتلونکي کې به هغه پرانستل کیږي، هغه د خان عبدالغفار خان مزار دی. په هره ولسوالۍ کې یو لوی جومات دی چې په زیاترو کې کارونه پیل شوي دي او مخته روان دي. د اقرا په نوم د ملي پیوستون یوه لویه برنامه ده چې دوه سوه شپږ ښوونځي په کې دي، دا پروسه هم په مخ روان ده. او همدارنګه د عبدالخیل لوی سړک دی چې هغه هم جریان لري او شاوخوا پنځلس سوه میلیونه افغانۍ په دې باندې مصرف راځي او شاوخوا دولس کیلومتره سړک دی.
ځینې وخت کې بودیجه پاس شي بیا قسواره شي کارونه وسنډیږي، هغه سیس مسله خو نشته؟
نه نه، ځینې هغه پروژې چې هغه اوږدمهالي پروژې مثلا د دوو کلونو دپاره یي هلته بې بودجه د هر کال دپاره په پام کې نیول شوي. نو په دغه پروژو کې چې چون اوږدې پروژې دي داسې نه ده چې ګنې د یو کال پیسې شته دی د بل کال یې نشته دی، بلکې د هغې هغه مدت اوږد دی.
او د راتلونکي سوارلسوم لمریز کال لپاره تاسې د انکشافي پروژو لپاره پلان جوړ کړی؟ که مو جوړ کړی وي کومې داسې مهمې پروژې مو پکې شاملې کړې دي چې خلک ترېنه اعظمي ګټه واخیستلی شي؟
د سوارلسوم مالی کال لپاره پلان چې دی هغه په ښه یو تفاهم باندې جوړ شوی دی چې په هغه کې بېلابېلو اقشارو چې پکې دخیل دي برخه یې اخیستې ده او دغه د ټولو ریاستونو نه معلومات راټول شوي دي، دلته توحید شوي دي. هغه د ولایت له لارې نه د سیمه ییز ارګانونو ته تللی دی چې د هغې له لارې اداري امور او په نهایت کې تر لوړو مقاماتو ورسیږي. همدارنګه اړوند ریاست د خپلې لارې نه اړوند وزارت ته هم لیږلی دی. د بودجې ساقف چې مالی وزارت تاکي د دې لپاره د دفاع یا د استعمال یو غونډه رابلل کیږي. په دې کې به هر وزارت چې دی د خپل سکتور نه د بودجې نه دفاع کوي، بیا به دغه بودجه خپل دومي واحدونو ته ورکوي.
په دغه پلان کې مو کومې مهمې پروژې شاملې کړې دي؟
شاوخوا څلور سوه چک ډیمونه، استنادي دیوالونه، سربندونه، د کابل سیند په غاړو کې تحکیم کاری یا د پلان مطابق د سیند د ډډو جوړېدل، د سرخاب له پل نه تر سمرخیلو پورې دا د کابل سیند په غاړه کې دا سړک دی. نو دا هغه حیاتي او لوی پروژې دي چې لیږل شوي دي، خو د دې معنی دا هم نه ده چې دا ټولې به ومنل شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساعت خبرونو د پای شیبیر رسیدلې دي. یو ځل بیا پامیر ساحل ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان وفاقي کابینه د کورونا وایرس ناروغي واکسین اخیستلو لپاره د یو نیم سل میلیونه ډالرو بیلولو منظوري ورکړې. د روغتیاي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار فیصل سلطان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز پرون د کابینه تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې حکومت له یو شمېر شرکتونو سره د سودا په اړه لومړنۍ خبرې کړې دي. فیصل سلطان زیاته کړه چې واکسین به لومړی روغتیاي کارکونکو او پاخه عمر لرونکو کسانو ته ورکوي. د پاکستان چارواکو د واکسین اخیستلو لپاره د پیسو بیلولو اعلان پر داسې مهال کړی چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د باجوړ په سالارزو کې د وسلوالو په برید کې دوه حکومت پلوي ملکان وژل شوي دي. د سالارزو د پولیسو یوه چارواکي ګلزار خان نن مشال راډیو ویل چې سعادت خان او شازولہ د یو ملګري پوښتنې لپاره د باجوړ روغتون ته ورغلي ول او بیګا ماخوستن شاوخوا نه بجې چې کور ته پر لار ول، نو په سرو ونو کلی کې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې او وژل. د حملې ذمہواري شانه د منلې. د پکتیا خبريالانو په هلمند کې د ازادۍ او مشال راډیو د خبريال الیاس دایي د وژنې د قضیه په پلټنو کې پر ځنډ اندېښنه ښوولې ده. دوی نن په یو غونډه کې ویل د دایي له وژنې شاوخوا درې اونۍ تیرې کې، خو حکومت تر اوسه د قضیې د پلټنو پایلې نه دي په ډاګه کړي. الیاس دایي د نومبر دولسمې پر سهار له کوره د لښکرګاه د خبريالانو مرکز ته پر لار و چې په ګاډي پورې یې نښلول شوی بم وچاودېد چې پکې نوموړی ووژل شو او ورور یې ژوبل شو. پر درې دیرش کلن دایی د برید ذمواری هیڅ نه ده منلی. افغان حکومت د خبریالانو اندېښنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو تر دې مخکې یې ژمنه کړې وه چې پر دایی په حمله کې ککړ کسان گرفتاروي او د قانون منګولو ته یې سپاري. برتانیا نن د نړۍ لومړی هیواد شو چې د کووډ 19 ناروغۍ د یو واکسین د کارولو منظوري ورکړه. دا واکسین جرمن میشتې دوا ساز شرکت بایو انټیک او په امریکا کې فایزر کمپنۍ په ګډه جوړ کړی. دې دوا جوړونکو په نیویارک او د جرمني په ماینز ښار کې وویل د راتلونکي اونۍ له پیل څخه به برتانیا ته واکسین استول پیل کړي. د برتانیې حکومت د ډسمبر پر دویمه په بیان کې د واکسین د کارولو منظوري ورکړه. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د عادي ژوند ته د ستنېدو پر لوري لومړی او ډېر ښه ګام بللی دی. د دوا جوړولو دواړو شرکتونو هم د پریکړې هرکلی کړی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس جهاني وبا تر اوسه په نړۍ کې شاوخوا 15 لکه کسان وژلي او نړیوال اقتصادي زخت ځپلی، داسې فکر کېږي چې واکسین تر یو بریده عادي حالاتو ته د ستنېدو لپاره تر ټولو ښه امکانات برابرولی شي.
لدی سره سم د مشال ریډیو نننۍ خبرونه پای ته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان پامیر ساحل، زمونږ تکنیکی همکاري او د مشال ریډیو ټولو مرګري درنه اجازه غواړي. که پر همدې سپو پاتې شئ نو د امریکا غږ ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ.